یو ټی وی او ستا خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر سردار ویلی د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام لاندې با د یو سل او یا عرب روپیو ټیکسونه لګول بی او د تیلو مصنوعات به هم لس روپی نور ګرانول بی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولو سیمه کې په بمی چاودنو کې د اف سی دوه افسران او یو زهید تن وژل شوی او درې عسکر نور ژوبل دي. څیړونکي وایي د مرکزي حکومت لخوا د پوځ او عدلیې د بدنامولو په سر د 15 کاله بند سزا او جرمانې قانوني مسوده د خلکو د رای د اظهار د ازادۍ سرغړونه ده او دا یې د جمهوري نظام دپاره زیان بللې. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شمېره 21,000 ته رسیدلې ده. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر موضوعګانو باندې راپورونه مرکه او ریمون سره اوسئ.
سړی مشایزه مشفق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د خزانه وزیر سردار ویلی دی چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره یو سل او یا عرب روپیو ټیکسونه لګول وی او د تیلو مصنوعات به هم 10 روپی نور سی واقعي. دا حق لبانې د یو خبريال ارشد حسین نور د چلتاستر اسلام آباد نوړاندې کوي.
د IMF د پلاوی سره د خبرو وروسته د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار ویلي د نړیوال مالیاتي ادارې سره د شو خبرو په بنیاد به د یو سل اویا عرب روپو نوې ټیکسونه ولګول شي، خو په دې لړ کې به تر ډیره حد هڅه وکړي چې داسې ټیکسونه و نه لګول شي چې د عام اولس په وګو بار وي او د دې لپاره به وړو کې بجټ جوړول ضروری وي. پاکستان دا وخت د سخت سیاسي بحران او د اقتصادي اړې غړي سره مخ دی او د هیواد د مرکزی بانک سره د زر مبادله ذخیره تر ټولو ټیټه چې 2.9 ارب ډالرو ته ښکته شوې ده او د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د IMF سره په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو لکه بل پاکستان ته ورپېخه د اقتصادي سقوط خطر لا نور سي وا شوې ده.
زموږ اقتصادي حالت نور هم خراب شوې ده. کچره دا IMF سره 13 کال نومبر کې لوزنامه شوی و نو دا اوسنه حالت به نو او د بده مرغه دا ځل هم د IMF سره معاهده نه کېدل د مایوسۍ خبره ده. د زر مبادله ذخیر 2.9 ارب ډالر پاتې شوی دی چې ایله بګرانه به د 2.5 هفتو درآمداتو اړتیا پوره کړي او دا په داسې وخت چې د بار څخه هم پاکستان ته ډالر ناراضي.
خاغلی اساق ډار ویلی د توانای په برخه کې اصلاحات باید د کابینې د فیصلې سره عملی شي. د ویلی په دې خبره اتفاق شوی دی چې د پېټرولو په پلورلو به ټیکسونه نه لګول کیږي او تر کومه چې د جی ایس ټی خبره ده نو دا د یو سل اویا عرب روپو په ټیکسونو کې شامل ده. ښکار دی چې د پرله پسې فشار سره مخ پاکستانی روپۍ ورځ تر بلا د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلی او ماهرین وایي چې په تیر یو کال کې د امریکایي ډالر په نرخ کې نږدې 100 روپۍ اضافه را غلې ده او دا په داسې وخت کې ده چې د ګرانې کچه د 20% نه زیاته شوې ده.
مایکرو لیول په تو انہوںنے بتا دیا
IMF پاکستان ته ویلي چې د ډالر نرخ به څنګه ټاکل وي، مالیاتي پالیسۍ به سوي او دای په ډاګه کړی ده چې هغه څنګه سٹیټ بینک غواړي او وایي چې بنیادی خساره به بنیادی اضافه کې بدلول وي او دا هم غوښتنه کوي چې باید پاکستان د IPP سره پکړو لوزنامو بیا خبرې وکړي، د بجلی اغلا او زیاده ختم کړي او کدا نشي کولای نو بیا د بجلی نرخونه زیات کړي او اصلاحات دی وکړي.
نړیوال مالیاتی ادارې د جمعې پر ورځ جاری کړی بیان کې ویلي چې د پاکستان سره به د پور تر لاسه کولو په اړه خبرې راتلونکو ورځو کې هم جاری وي او وايي ادارې چې پاکستان ته کم ترجیحات ورکړي په هغه کې د امریکایي ډالر نرخ ټاکل، مارکیټ ته پریښودل، د توانای پسنګ کې گردشي قرضې راکمول او د توانای پسنګ کې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په تاوان کې روانې سرکاري ادارې شخصي سانګې ته ورکول شامل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
قدر منور دن کو سمرا زو دبل راپور پلوتا. د پاکستان حکومت شمیرو تر مخه په کال 2023 کې د 3 لک څخه زیات پاکستانیان د خجون په تکل باندې اروپا، ختیز او امریکا ته تللی دي. پاکستان کې د بد اقتصادي حالت، روپۍ د قدر کمیدو او بیروزګاری لکبل دغه هیواد څخه بهر د تلونکو کسانو شمیره کې 40% اضافه راغلی. د مردان څخه د ډیو خبريال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا د مرکزی خار پیښور د پاسپورت دفتر دی چې پکې په ګڼ تعداد کې ځوانان د پاسپورت جوړولو لپاره راغلي. ابو یوسف هم په هغه ځوانانو کې شامل دی او غواړي چې د ملک نه بهر لاړ شي او خپل راتلونکي وخت روښانه کړي. دی وایي په ملک کې ګرانی ده او بیروزګاری ده او په لږو پیسو کار نه کیږي.
دلته ډیرم تعلیمو کې خو جاب نه ملاویږي. دلته نورم ډیر تعلیم اخته دي هغه لم جاب نه ملاویږي، هغه هم بهر ځي چې خوانه لګیم رولیږي سنس نو دلته گزاره کیو. که دلته ډیرم وګټي نو اسم نه کیږي، بولې چارې وشي ایک په ډبل ټریپل باندې.
د پاکستان د اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو مطابق تیر کال 2022 کې 8,23,000 نه زیات پاکستانی ځوانان د ملک نه بهر تللي او په دې ځوانانو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان شامل دي. اداره وایي په کال 2021 کې 2,83,000 ځوانانو په بهر هیوادونو کې د روزګار په غرض پاکستان پریښی وو، چې د پوهانو په وینا په ملکی کچا اقتصادي بحران، ګرانی، د روپۍ قدر کمی او بیروزګاری ښایي. صاد ریاض په پیښور ښار کې خپل ټریول ایجنسی چلوي. دیوایی بهر هیوادونو ته د ځوانانو پتک کې د شلو نه تر 30% پورې اضافه شوه او د پاکستانی روپې د ارزښت له وجې ځوانان بهر هیوادونو ته پتک مجبور دي.
بار ملک کې تاسو ته سرنګ پته ده، ګلف کنټریز وی یا انټرنیشنل کنټریز وی یا تاسو چې د یورپ سایډ ته وی، یو کی وی، نو دې سایډ ته اپورتونټیز ډېر زیات دي بنسبت پاکستان نه. نو دې دلاسا خلک اخو هر قسمه روزګار ته تیار دي، هر قسمه هغه تک $5 هم پر آور ملاویږي هغه دې ته تیار دي.
سیلون کې وایي د پاکستان حکومت هم دا هڅه کوي چې په منځني ختیځ او اروپا هیوادونو کې پاکستانی ځوانان روزګار وکړي، ځکه چې د بهر هیوادونو نه راتلونکي غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې ځانګړي کردار لوبوي او پاکستان ته په غیر ملکی ادایګو کې اسانتیاوي پیدا کوي. په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو کې په غټه کچا اقتصاد ته نقصان رسولي، هلته په نړیواله کچا د اوکرين او روس جنگ له وجې هم په ملکی کچا پاکستان ګڼ شمیر اقتصادي دی چیلنجونو سره مخ دی چې پکې ځوانان د خپل راتلونکي وخت په حق لا سخت فکرمند دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. وسم ستاسو پام راګرځو د بل خبر پلوتا. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولس سیمه کې په بمی چاودنو کې د اف سی 2 افسران او یو زیتن وجل شوه او درې اسکر نور جوړ بلدي. په دغه حق لا د کوټه څخه د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی دا وخت مو سر ملګری دی. شیرانی سپتا سر کله کو ستړي مشي.
وعلیکم السلام،
تاسو تم ستړي ما سوالي مننه شيراني صاحب، کا تفصيل راکې دغه بمی چودنه
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولوسو مکی نن د جمعې په ورځ دوی جلا جلا بمی چاودنې سوي. د لوی چارواکو په وینا چې دا بارودی سورنګ یا هغه چاودنې دي چې د سړک غاړې ته چاودیدونکي توکي شول سوي وو، او چې کله اوله چاودنه هغه مهال سوي چې کله د تحصیل ماوند په باریلی سیمه کې د اف سی ځواک د غزمی موټر تیرېده، او هغه وخت دغه چاودنه اور باندې سوي چې په نتیجه کې دوه د اف سی افسران، یو پکې میجر چې نوم یې د میجر جواد په نامه شول سوی، او یو پکې کیپټن صغیر دا وجل سوی، او درې نور اسکر پکې ټپیان سوی دي. ټپیان یې د کوټي سی ام ایچ روغتون ته درملنې لپاره راوړي دي. او د دې ترڅنګ دویمه چاودنه هم د کوهلو په چپی کچ سیمه کې سوی ده، او وایي چې دا هم بارودی چاودنه ده، بارودی سرنګ چاودنه ده چې پکې یو ځایی ټریکټر چلوونکی وجل سوی دی. د دې ترڅنګ پارون هم د بلوچستان په ډیرا بوکټي سیمه کې د ریټرنینګ افیسر یا دغه د الیکشن کمیشن چې کوم افیسر وي، د هغوی پر موټر باندې بریج سوی چې پکې یو د لیویز اسکر وجل سوی او څلور نور ټپیان سوی وو. په بلوچستان کې د 2023 کال په اوله میاشت کې په جنوري کې د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل اداري رپورټ دی چې په بیلابیل او پیښو کې تر اوسه پوری دروست کسان وژل شوی دی او د دې ترڅنګ په 2022 کال کې په 2500 پیښو کې شاوخوا 228 تنه چې دی هغه وژل شوی او 211 تنه چې دی غټه پیان شوی دی په وژل شوی او ټپیانو کې زیات شمیر د امنیتي ځواکونو داس کړو دی.
شرانی صاحب دغه پیښې وروسته دغه سیم وضعیت څنګه دی؟ دغه سیمه امنیتي اسکرو په ولقه کې اغستې ده، د لټون عملیات شروع شوې دي او څه صورت حال لري؟
بلې، بلوچستان د پاکستان تر ټولو نامن صوبه ګڼل کېږي. په دې کې وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو لخوا څخه داسې د لټنو عملیات ترسره کېږي او هم په دغه عملیاتو په وخت کې زیاتره داسې پیښې کېږي او داسې د کمې دوی پیښې چې موږ یادې کړې چې کوم پکې دغه د اف سي عسکرو وژل شوي دي، دغه پیښو پلا تر اوسه پورې د دې رپورټ وخت پورې کوم چا نه ده منلي، خو دې ته ورته پیښې چې دي دغه زیاتره وخت ځموارې بلوچ وسلوالي بلتون غشتون کې چې کومې ډلې دي هغه یې منی او پر غاړه یې اخلي. له دغه وروستو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې عملیات شروع شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په خبر کې ویل شوي دي چې سرکاري خبر دی چې هغه امر کړی دی چې په دغه پیښو کې چې کوم ککړ خلک دي هغه دی ونیول شي، د قانون منګولو ته دی وسپارل شي او له هغوی سره دی د تر قانون لاندې چلند وشي.
ډیره مننه شرانی صاحب تاسو.
ستاسو مننه.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منور دن کو د ډیوا ټي وي خبرونه له هم دوام لري. په پاکستان کې سیړنکار د مرکزی حکومت لخوا د پوز او د عدلیه د بدنامولو په سر 15 کاله د بند سزا او د غشانت کې د جرمانی سزا دی وای چې دا د رائے د اظهار د ازادۍ مخنیول دی او دا د جمهوریت د قانون سرغړونه ده. په دغه باندې نو تفصیل د ډیوا خبريال فرید شینواری تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
سیرون کی وای د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د تازیرات پاکستان او کوډ اف کریمینل پروسیجر کې بدلون راوستلو ته هیڅ ضرورت نشته، ولې چې په هیواد کې وړاندینه قوانین موجود دي. دوی وای په قانون کې بدلون راوستل په جمهوریتي نظام کې د رائے د ازادۍ خلاف دی او دا د عام وګړو د قانوني حق نه سرغړونی دي.
دوی مغټ خبره داسې ده چې د یو دو ادارو د پاره یو قانون ولې جوړیږي؟ خبر غټه داسې ده چې احترام دا د ادارو نه وي، د ادارو چې کوم پالیسي وي او د هغه پالیسونه د خلکو ژوندونه متاثر کیږي، نو بیا به د هغه پالیسي په کارونو باندې نیوکه هم ممکنږي. نو موخه تر اوسه پورې چې خلک ګورو نو په هغه کې د که د فوج کسان دي، که د عدلیه کسان دي، که د بیوروکراسي دي، نو د هغه اکشن په بنیاد باندې د غندنه کیږي.
د فبروري په اتمه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړو په دغه قانون کې د بدلون راوستلو غندنه کړې او د قانون یې د خلکو د بشري حقوقو خلاف وبلل. سیرونکو او خبريالان وایي په کال 2014 کې نواز شریف پوخانی حکومت د انلاین جرمونو مخنیوي قانون منزور کړو، کوم تر مخه چې اوس هم ادارو لخوا خبريالان او بشري حقوقو کارمندان زورول کیږي.
او دا په پاکستان کې عام قانون په کار دی چې چا سره هم داسې کیږي نو د هغه خلاف په کار دی چې ده ته د انصاف ورکړی شي. زما په خیال باندې دا په خپله هم دا یو ټیک خبره ده چې دا که څوک هم داسې غلط کار کوي نو نه صرف ادارو ته بلکې که چا د پاکستان یو عام وګړي ته هم کوي په کار دی چې د هغه خلاف بیا دا کاروي وشي. خو د دې یو خاص امتیاز نه دی په کار چې صرف یو دوه ادارو دپاره دا داسې وي او نورو خلکو دپاره دا داسې وي. زما په خیال دا به ټیک نه وي.
سیرون کی وای د نوی قانون جوړولو نه وړاندې دي حکومت د غداري قانون ختم کړي او د لادرکه کسانو په حق لا جوړ قانون دی هم مخې ته راوړي.
نو غټ خبره داسې ده چې د پی ټی ایم خو با چې نیوکی کولیم نو هغه به ویل چې لکه د فوج به طور اداره چې دا کار کوي دا غلط کوي. عمران خان خودی وخت کې د فوج امنو مخلی او په فوج کې دنه د ناسو کسانو امنو مناخلی او مونږ ګورو چې عمران خان ته څوک هیڅ نشي ویلی. نو دا قانون هم چې جوړ شي نو په دې کې د یو ډو مثال د خلکو دپاره به هیڅ قسم مسئله نه وي، خو باقی خلکو دپاره به دا قانون بیا راخلی او هغوی چې اوس کوم فریاد کوي نو د دې فریاد کولو نه به په دې خبره باندې منې کوي.
په پاکستان کې د پوځ او عدلیې بدنامولو په سر د بند او جرمانې دا نوي قانوني مسوده پسته هغې نه تیار کړای شوې چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د پوځ په کړنو سختې نیوکې شوې او عدلیه هم د پوځ د اثر لاندې خودل شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدرمنو دونکو وسم رازو پیښور ته د ډیور اړ خبرونه ته د ډیو ټی وی خبرونه ته وګی د پیښور پونتون د سیاسياتو د څنګه زده کوونکی هواد کې خراب امنیتی وځي اندېخمن کړی دی. دیوای چې اوسیدونکو ته سولېز ماحول ورکول د ریاست بنیادی پریزه ده، خو دوی فکر کوي چې پاکستان او بیا په ځانګړي ډول پښتونخوا کې امنیت ډیر خراب دی. دیوای چې پښتانه د خپل حقوقو اخستلو لپاره سولېز مبارزه فعل کړي ده، خو دوی ویر سرګندی چې چرته دغه مبارزه په تشدد کې بدل نه شي. د ډیو خبريال مدثر شان نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د دې تعلق خو د پاسونونو د طاقت سره دی چې آیا پاسونونو کې دومره طاقت شته چې دوی د ریاست نه دا پرم نه طریقې سره دا غوښتنه پوره کولی شي کنه؟ دوی به یو داسې لار اختیاروي چې هغه د ریاست د قانون او د آئین د چوکاټ نه بهر وي. نو اوس دلته کې د پاسونونو په دې طاقت باندې دا منحصره ده چې وی اثر روانه تګلارې بد دوی سوي
د سټیټ خدا یو ریسپانسیبিলিټی ده چې اغه سټیزن ته پروټیکشن پرووایډ کی او اغه چې کوم منټل پیس ته اغه سکیور کی. چې دلته موږ ته دغه پروټیکشن نه ملاويږي او دغه منټل پیس نه ملاويږي نو بیا زوري هم دا ده چې اوم ده د اولس په پاسي او دی خپل حقوق او خپل هر سغواړي.
نو زمون چې کوم سیاسي پالیسی ده د ملک پالیسی ده نو په هغه کې د شتګردي وسم اولنۍ پرایورټی نه ده. نو دوی له پکار دي چې دا اولنۍ پرایورټی کی او دا د دهشتګردو خلاف یو مضبوط قدم اوچت کړي.
او فلال خو چې څنګه مطلب حالات روان دي کنه دا څه لګي چې مطلب هغه یو ټایپ اف اویرنس مون کوي مون کې را روان دي کنه مطلب مونږه حکومت خلاف هم ټو سرټن ایکستند راوت یو ځکه چې هغه سه پراپر اقدام نه دي چې کوم دا دهشتګردي کنه زمونږه پاکستان کې روان سپیسیفیک دي چې کوم خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات روان دي هغه ختم کی
چې کله زمونږه رائټ چې کوم دي مونږ ته نه ملاويږي نو دا کوم دا ایکستریمیست چې کوم سوچ دا باغې سره پروموټ کیږي. نو چې کوم رائټ پنجابی له ورکړي کیږي سندھی له ورکومږه هغه رائټ چې کله پختون له ورکړل شي نو دا چې کوم دا ټول هغه لکه کوم انډیسکریمینیشن چې مونږ سره روان دي چې هغه کله ختم شي نو دا ټول زمونږه پرابلمز و ختم شي. مونږه چې کوم مونږه غلطي شو په بنگلاديش کې مونږه چې کوم د تاغي رائټس مونږه غیله ور نه کړل نو هغه نه با چې کوم د مونږه بنگلاديش بیل شو. زه یې ریګم په دې خبره چې هغه لوبه چې کومه دا واپس اوندل ته پښتون سرم کیږي مونږ نه رائټس واغستل چې کله تا نه رائټ واغستلی شي نو بیا به دسی کیږي چې ته ریزیسټنس وشو کیږي.
قدرمنو ریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. نیخ پنې غیتا سي د واشنگټن ډي سي نه ګوري او اوري. اوس راځو د بل راپور په لوتا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ڈی ایم یا د سیاسي ګوندونو ائتلاف چې په مرکز کې حکومت لري د هغه په خلاف د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه تا د خیبر پښتونخوا د پهنتون استادان زده کوونکی په کوم نظر باندې ګوري؟ د ډیو خبریاله سادیا قسم شاه دغه نظر استاسې لپاره خسته.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د جیل بھرو تحریک اعلان کړي. خو د یونیورسيټو ځوان استادان او زده کوونکي وای دا قسمه مزاحمت به د دوی راتلونکي سیاسي سوچ او ژوند دواړو باندې بد اغیز غورځوي. د پیښور پوهنتون یو زده کوونکي ایمن مقصود د دې قسمه د مزاحمت طریقې مخالفت کوي، ځکه چې د هغې په نظر کې د یونیورسيټي طالب علم لومړی ذمہواري یو خپل تعلیم سره ترسول دي.
د ینګ جنریشن دا سر ټایم دی دی کې هغه خپل فیوچر جوړی کنه، نو دی لا ضروری نه ده چې دی پولیټکس کې انوالو شي. نو آی تھنک دا ټایم دا غي پولیټکس والا نه دی چې دی پولیټکس کې انوالو شي.
د پیښور پوهنتون د یو بل زده کوونکي ریدا اسلم هم د دې قسمه مزاحمت مخالفت وکړلو، او هغه یره لري داسې قسمه سیاسي مزاحمت به د ځوان کل مستقبل باندې بد اثر اچوي.
کچ جیل برو تحریک کې چکل مطلب یو سټوډنټ باندې ایف آی آر وشي، هغه تبیا ګورنمنت جاب زو دي کې ډېرې مسلې وي. نو چکل هم یو ځوان چې دی هغه دې شیزونه کې پارټیسپیشن کوي، نو هغه خپل ځان ته او خپل فیوچر ته ګوري، نو اعلی دی بیا دې شیز ته ځي.
د سیاسيات یو استاد شهزاد علي هم وايي ځوان کل دې تحریک کې برخه اخلي او کنه اخلي، پکار دا چې دا غوي صحیح طریقې سره رهنمایي وشي، چې دوی د څه غلط مقصد لپاره استعمال نشي، او د دوی پر راتلونکي باندې هم د دې قسمه احتجاجونو بد اثر پرونیږي.
لکه زمیم چې دلته د ځوانانو ولې بیا استعمال یو سینس کیږي، ماته داسې ښکاري چې لکه دا یو انسټرومنت جوړیږي دا غټو خلکو لپاره یوز کیږي یو سینس کی.
د اسلامیا کالج استاد شاهنواز د دې قسمه مزاحمت مخالفت ځکه کوي چې دغه په نظر کې دا د قانون په مخ کې یو ځوان نه مجرم جوړوي.
هغه ته هم دغه تاوانو نوی چې هغه به د کورټ کچری د تانې د ایف آی آر د تاریخونو د ضمانتونو د چکر نه نوزي، خپل بنیادی کار چې اوس په دې وخت کې دا غده کاغذ لیکته کاغذ لوسته کاغذ کاروبار دی دا غینه به دغه توجه هم لاړ شي.
خو د پاکستان تحریک انصاف یو لیکوالي یا بلاګر نویدا سلطان د پی ٹی آئی په دې کمپاین د دغه ګوند په ویب پاڼې لیکلي جیل بھرو تحریک به ملکی سیاسي مخالفین باندې دباو سیوا کړی چې آزاد او شفاف ماحول کې ټول ټاکنې زر تزر وشي، او هغه وای د جیل د کولو سره سیاسي فشار راوستلو دغه نظریه هم سنوي نه ده. د امریکای د مدني حقوقو تحریک چې ورته سیول رائټس موومنت وای د افریکن امریکنز د تحریک یا د توپیر خاتمه لپاره هم مارتن لوتر کینګ جونیئر داسې تحریک سره دغه ملک کې مهم بدلون راوستلو. کیمرامن هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه، وی او ای ٹی وا، پېښور.
قدر منردونکو زمونږ خبرونه له هم دوام لري، او استاذ پام راګرځو د بل راپور په لوتا. په ترکی او شام کې د زورور زلزلې لکبله د مړو شمیره د 22000 څخه اوړېدلې ده. د ملبو لاندې پراته خلکو د راويستو د پاره لهم هلې ځلې روان دي. د ډیوه همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوي.
ترکی او شام کې د زلزلې له وجې په زرګونو کورنۍ متاثر شوي، په یو شمیر پیښو کې د کور مشران مړ شوي او ماشومان ژوندي پاتې شوي دي یا بیا د یو بل نه ورکتي. یو نیم کلن ابراهیم چې مور او یو خور یې د شام په یاغي سیمه کې د کور غورځېدو له وجې مړ شوي، خو په خپل په روغتون کې په لادرکه کې پروت وو، او یوې ښځې او د هغې خاوند یې ویډیو خپره کړه چې پلار ته معلومه شوه چې ورپسې درک لګولو.
دا ماشوم موږ په افرین نومي روغتون کې وموند، مور او پلار یې نه وو، یوازې وو. موږ ورته یوه کیله ورکړه او تاسو باور وکړئ چې دومره وږی او تږی و چې ژر ژر یې وخوړه. موږ یې ویډیو په سوشل میډیا خپره کړه او شکر دی چې پلار یې ولیده.
دا د ترکیش ایرلاین د لارې ترکی ته د زلزله ځپلو د مرستو لپاره د تایلند هیواد د ژغورنې درې سلویخ کسیز ټیم دی چې ورته په جهاز کې هرکلی ویل کیږي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د ژغورنې ټیمونه او مالی مرستې ترکی او شام ته روانې دي. د ترکی په زلزله ځپلې سیمه کې د جرمني د ژغورنې د ټیم یو غړی ډېره خوشاله ده چې وایي د یوې ښځې ژوند یې بچ کړی دی.
زه ډیره په سکون او خوشاله یم چې دغه ښځه مې بچ کړله. خو چې همت یې نه وبیللې، ډیره شکر گزار یم. ژغورل شوې ښځه امبولانس کې پرته ده، ما سره الفاظ نشته.
د د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای د هیواد پلسو صوبو کې د مړینو شمیرې تر 19,000 زیاتې شوې او په زلزله کې 15,000 نه زیات خلک ژوبل شوې دي.
کورتلانلارن سایسی
د دې باوجود چې تر 1,00,000 پورې خلک د ژغورنې په کارونو کې برخه اخلي او د ملبې لاندې ګیرو خلکو رابستو او د متاثرینو محفوظ ځایونو ته د انتقال کولو لپاره په لویه کچه تلاش کې بوخت دي، خو د بده مرغه د حقیقت دی چې مونږه هغه شان ځواب نه دی ویلې د کومې چې هیلې کېدلې.
رائټرز اے پی او اے پی خبری ادارې وایي د مړینو شمیرې لا نور زیاتې دي شي. دا امریکا خارجه وزارت ویلی امریکایي چارواکي د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د ترکی حکومت سره په رابطه کې دي.
سیکرټری بلینکن د ترکی خارجه وزیر سره پرله پسې په رابطه کې دي، هر رقم مرستو باندې ورسره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې امریکا په ترکی او شام کې خپل مرستې څنګه جاری ساتلی شي.
امریکا د شام صدر بشار الاسد باندې غکړې باید د شام زلزله ځپلو سیمو کې د هر قسمه انساني مرستو ادارو او کارونو ته اجازه ورکړي شي. وروستي ریپورتونه دا دي چې د شام زلزله ځپلو سیمو کې د تیزو بارانونو لوجې سیلابونه راغلي دي چې د زلزله ځپلو مشکلات یې لا نور زیات کړي دي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پاکستان نېشنل کونسل اف آرت، کونسل اف دی آرتس پی ان سی او او نومېډ آرت ګیلی له اړخه د خزي خپلواک کولو او د دوی ستونزې په ګوته کولو لپاره د نقاشیو ننداره کړې ده چې پکې په لوی شمیر ښځو هنرمندانو خپل د هنر څرګندونې کړې دي. د ډیوه خبریال ربیع پیر هم د غزای ته ورغلی، تاسو د پاره راپور تیار کړی دی.
د پام وړ به عنوان په نوم د نقاشیو د ننداري للارې شوزو هنرمندانو هغه ستونزې را برسېره کړې چې ورسره خپل مقصدی وي یا په ټولنه کې مشاهده کړې وم. د شوزو د مسلو او ځواکمنتیا انعکاس دغه ننداره کې د څلوېښت هنرمندانو سل څخه زیاتو راټولونکو هنري آثار شامل کړې سوي وي. د هنرمندانو وینا ده شوزو ته په ټولنه کې خپل اصل ځای د بیا ترلاسه کولو دپاره به خپلواکه کېدل وي.
مشکې منو او کې نه منو په یو پیدر سری او شزی کمتره ګړون کې سیمه کې اوسو. موږ د برابر حقونه خبره کوو. شزی او نارینه په طبي توګه جدا کېدای سي، خو باید په حکومت، ټولنه او خپل په کورو کې یو رنګه فرصتونه او حقونه ولري.
دوی زیاتوي د هنر د لارې د ښکلا تر څنګ د درد ډکې کیسې هم مخې ته راځي چې د خلکو په فکر کې د بدلون یو لاره کېدای سي. او زه فکر لرم عددي اغیز به زیات وي. په ننداره کې څرګند کړې سوي خپل په نقاشي کې هنرمندي سوهابیک د ذهني صحت او عمیره رشید د خپل هنري آثارو په ذریعه د سینې د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکړې.
مخبل پر نقاشی کی د بدن گنڈل یا سچ شو درې ته هر څه چاته یو لوی کیسه. هم دغه رنگ شزي هر کله په ژوند کې قرباني ورکړي چې نقش د سټچس پر رنگ دغه پټول ژوند پاتوي.
د پاکستان د آبادی شاوخوا نیمه برخه یعنی 8.5% میرمنې جوړوي، خو کله چې د حقونو او اصل ځای ورکولو معامله وي نو د دواړو جنسونو ترمنځ توپیر خورا پراخ دی. د ملګرو ملتونو د آبادی فنډ یو این ایف پی اے تیر کال نومبر کې خپور شوي یو رپورټ کې ویلي پاکستان کې د قانونونو د شتون سربیره 2.5% ښځې د څنڅ کورنۍ یا بهرنۍ تشدد د ښکار سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسن د کال 2021 رپورت تر مخه په هیواد کې شزي د کار پزای او کورونه کې له سخت ناوړه چلن سره مخ دي، چې پکې جنسي تیری وژنې، تیزابي حمله، کورنۍ تاوتریخوالی او د جبري ودونو پیشي شامل دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خزر من اردن کو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري. موږ سره اوسېږي او رضو اوس یو بل لاپور پلوتا. د امریکا کانګرس د اعلی پوزي چارواکو نه پوښتلی دي چې ولې 13 اونۍ د چین جاسوسي بلون یا غباره د امریکا له پاسه تر ډیر وخته څارنه کړې ده، خو په سمدستي ډول نه وویشتل شوی. د کانګرس نه د وایس اف امریکا کیثرین جیپسن راپور تاسو زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزارت وایي 13 هفته د چین وشتل شوی بالون یا غبارې کې داسې عالی موندل شوی چې د حساسو معلوماتو سره نه کوله. کانګرس د پوځي چارواکو نه پوښتلی چې دغه بالون د امریکای فضا ته د داخلي دوه په وخت ولې نه وشتل شوی. جان ټیسټر ډیموکرات سېنیټر دی.
زه دا ویل غواړم چې داسې بالون امریکای ته داخلي دل نه غواړم چې موږ یې د غورځولو توان هم درلود.
خو امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي د چین جاسوسي بالون په تاخیر سره وشتل ګټور وو. ملیسا ډالټن د دفاع مرستیال سیکرټری ده.
It gave us additional time to observe the balloon, again assessing the PRC's capabilities and
دې موږ ته دومره وخت راکړو چې په غور سره دغه بالون وګورو او یو ځل بیا د چین خلایي اهلیت په پام کې ونیسو او ځان د هغوی د جاسوسي سره خوندي کړو. بلدا چې موږ دې خبرې ته هم پام کوو چې دغه بالون ملبا او لسی زیان ونه کړی.
خو هغه سینیټران چې په دې معامله ورته ځانګړي معلومات ورکړی شوی دي وایي امریکای د چین د جاسوسۍ مخنیوي په خشان نه دی کړی. ریچارډ بلو منتل ډیموکرات سینیټر دی.
وی شډ بی کاونټینګ آن د ډور ات د پینټاګون.
موږ ته د پینټاګون استخباراتي ادارو بیدارول پکار دي چې د دې لوبې د مخنیوي لپاره ویښ او بیدار اوسي چې په خډول د چین د جاسوسۍ او څارنې مقابله وکړي.
پینټاګون وایي د وشتل شوی چینایي بالون نه د دغه هیواد د جاسوسۍ د اهلیت ګټور معلومات ترلاسه کیدلی شي. جدیدیا رایل د امریکای د دفاع ډیپټی سیکرټری دی.
موږ په دې خبر یو چې دا د چین د هغو پراخو عملیاتو برخه ده چې غواړي د امریکا په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
خو اکثره د ریپابلیکن ګوند سېنیټران د صدر بایدن د انتظامی لخوا د چین د جاسوسي بالون په اړه ورکل شوی غبرګون باندې مایوس دي. ټام کارټن د ریپابلیکن ګوند سېنیټر دی.
انتظامی په دې اړه هیڅ سپیناوی نه لري چې ولې د جاسوسي بالون په وخت نه وشتلو.
د امریکای د کانګرس غړي وایي دغه پیخه د امریکای او چین د تعلقاتو لپاره یو سخت ازمیخت دی. سېنیټر باب مینانډیز د خارجه چارو چیرمن دی.
دا د یو داسې هیواد لخوا زموږ د خپلواکۍ اخکار سرغړونه ده چې ځان ته یو ذمہوار هیواد وایي، یا خو دا د چین د یوې ادارې لخوا یو لویه غلطي ده او یا بیا زموږ د صبر ازمیخت.
امریکایي چارواکو کانګرس له ډاډ ورکړی چې امریکا په دې اړه اخکاره تګلاره لري. ویندی شرمن د خارجه وزارت مرستیال
سیکرټری ده.
د چین دا غیر ذمہوار کار د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې چین په کور دننه د تشدد او بهر ایوادونو سره هم د جاریت لار خپل کړی ده. د کار مش په دې اړه کړی یو چې د چین سره خپلو اړیکو او کاروبار ته بیا کتنه وکړو.
د امریکای د کانګرس لاندینی برخه د زیارت پورس په ګډه یو قرارداد منزور کړي چې پکې د صدر بایدن د انتظامی نه غوښتنه شوی چې د چین د جاسوسي بالون د غرزولو په اړه دی سپیناوي وړاندې کړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پاکستان په کلکې ځپلې صوبا بلوچستان کې بلدیاتی انتخاباتو دریم پړاو د لسو میاشتو د ځند ورستو سرته ورسید. ځای خلکوایي چې بلدیاتی حکومت ته د فندونه او واک او اختیار ورکړي شي. په دغه د یو خبريال حمید سمسور د کوټینا نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان په دوه ډیر ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو دریم پړاو بشپړسو. د میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیټي او یونین کونسل چیرمینان او مرستيال چیرمینان وټاکل سو. د 404 د یونین او میونسپل کمیټانو ترلس زره زیات د کونسلرانو چیرمین او مرستيال چیرمینان څوګند پورته کړی. صوبایي الیکشن کمیشن وویل چې تیر کال د مې پر 19مه باندې په بلوچستان کې دغه بلدیاتي ټولټاکنې ترسره شوې وي. اتي خلک وی چې د لوسو میاشتو وروسته د انتخاباتو دغه پړاو تر سره کیږي. د دوی په خبره چې حکومت د عامه خلکو د مشکلاتو د حل کولو لپاره هیڅ ډول دلچسپي نه لري.
انتخابي دغه چې اوس یې خوشبي هغه عوام ته ډیره فائدہ کوي. د روډونو چې دی کچه دی نالیاں چې دی هغه باران چې دی ګن جوړ شوی مدل تاسو ته د دقیقو میټو په ټینګ ځوالار ملزمان ناس چې شامل ملزمان دي دا وو تنخواینی یې په وخت باندې فند ورکړي. مور جلو کې دغه سوي دي انتخابات سوي خو سيو کال باندې الفاس کې اجلاس کله کوي بیا د دې فند کله ملایوي جن پر وخت بیا کې ویجي د خپل کارونه کوي. مسل د دې مسایل سره خلک مخامخ.
عبدالرحیم کاکړ چې د کوټ شهر په خوانی ناظم دی دی وی چې حکومت دی ودیت مالی او انتظامی واک دی ورکی.
لوکل باډیز ادارې چتراغو انډیپندنت نسی او دې ته مکمل اختیارات فینانشل اختیارات ایڈمنسٹریټیو اختیارات او پولیټیکل اختیارات سره او د فندز د صوبایي ګورنمنټ چې کم فندز دی 33% د ډیولاپمنټ را چاغه ګرد و ډیسټریکټ ګورنمنټ او ته و ټاون ته و تحصیل ته و یونین کونسلانو ته شفت نسی او پر دې باندې قانون سازی و نسی. نو دا خو یو مزاق دی د دې صوبې سره د دې معاشره سره. یعنی هر ایم پی دا ټیم 15 روپۍ په پی ایچ ڈی پی کې دی ته لوکیټ دی.
د بلدیاتی انتخاباتو موده په 2019 کې بشپړه سوی و چې درې میاشتې وروسته به کېدل. دغه انتخابات تر اوسه پورې په کوټه او په هب کې لیانه دي سوی. حمید سمسور ویو ای ډی وا کوټه.
قدر من اوریدونکو اوس هم یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځاو. په پښتانه قوم کې بدی او شخړې ختمولو لپاره اوس هم په خوانی د جرګو نظام فعال دی چې د قبیلو ترمنځ د مړو بدی ختمولو لپاره ننواته مرکه کیږي. د قبایلو ترمنځ جوړي روغی راولي او دغه عمل په سیمه کې د امنیت د پرځای ساتلو لپاره مشران خپل حالی زالی کوي. د دیو خبريال نه متل سره دی د چمن څخه هم دغه سی او جرګي حال تاسو باندې کوي.
دغه نه یو سیاسي جلسه ده او نه د یو ملي تالار دی. دلته د پښتنو د قبایلو د دوه کورنۍ ترمنځ د مړو د بدی ختمولو د پاره جرګه روانه ده چې 15 کال مخکې د سګزي قبيله مليزي د یو شاخ د کورنۍ او هم د سګزي قبيله د ادوزي د یو شاخ د کورنۍ ترمنځ پیښه شوې و. په چمن کلی اجي چارګل کې سرام سايغان وو چې یو پریک د پولي هغه غاړې ته سپم بولدک ته کډسو او بل پریک به سپم بولدک ته تګ نسو کولای. چې دغه قبایلی بدی ختمولو د پاره چمن مسالېتي جرګه جوړه ده. چې دغه جرګې یو غړی شیرخان کاکوزي وای تروسه د شلو شاوخه روغي کړی دی. څکر یو پریک مزاحم نو هغه روغ جوړ وخت اخلي.
څوک جرم هم کړي دغه سربیره نور زیاتوب هم کوي سرم نه ټټي عاجزي هم نه کوي نو دا الله پاک ته مده منظور او انسان ته مده منظور دا کېدلی نشي. زه دا وخت زموږ د علاقې ټولې پښتنې سیمې ته دا پیغام ورکوم چې دغه زموږ په وطن کې کمی ماتې ګړپې دي لکه سادات لکه مول علمان لکه قومي مشران سرداران نوابان دې ټول ته زه پیغام ورکوم چې دغه ماتې شخړو ته دي جدي
د چمن د مسالیتی جرګې د عدد شمار په مطابق دا وخت یوازې په ځل کلاودا کې کوچنی او غټي قبایلې شخړې تر یو نیم سل څخه هم زیات دي چې اکثره د بدی او د شخړو د پریکین په وسله بار پټولنه کې ښکاری چې یو خو امنیت په مخ کې هم ځایم وي او بل پټولنه کې کلاشنکوب کچر ته نور وده ورکوي چې ځوانان د تعلیم څخه محروم پاتې وي چې را روان وخت بالکل تاریک دی. خو دغه روغې جوړې یو پریک اجلالو خان وای چې مخکې به د دوی کلاشنکوب پروژه و خو اوس دوی و نور قبایل تم دا پیغام ورکوي چې دوی دروغ جوړي وکي او کلاشنکوب ته د وجه څخه کښته کی
که په پښتانه سیمه کې کم شرانی هغه دی وشته د اخلاص کمیټي جوړه کی لکه دا کم جرګه چې د زموږه ته راوکل یو داسې د اخلاص خلک درا ولاړ سي دا مسلې د ختم کی زموږ په وطن کې زموږ په چمن کې او د لا کې په پښتني سیمه کې ډیر شخړې دي ډیر کلاشنکوب کلچر روان دي سره زما واڅک زین ورزی کاکړ کاسي قوم ټول ته دار کښته دا ټولې مسلې را ختم کی د کشرانو د لاس سره کلاشنکوب لري کی او کلم پلاس ورکی او تعلیم ته زور ورکی.
په دغه جرګه کې شریک یو قبایلی مشر حاجي صمد خان اڅغزي وویل چې په خوا به د مړو په روغ جوړو کې په ننوات کې د مړي پر ځای ښځه به په نیکه کې ورکول کېده خو اوس قبایلو دغه رسم او رواج ختم کړی دی چې په دغه روغ جوړه کې په ننوات کې کوم نیکه ایښول شوی وه هغه نغدي روپۍ وې چې هغه هم بل پریک ورو بخښلې چې په دغه مهال وینا کوونکو دیني عالمانو او قبایلي مشرانو پر نورو قبایلو باندې هم غږ وکړي چې د روغ جوړو د پاره دې بلا شرطه او مرکو او جرګو ته خپل غاړې کښېږدي چې په وطن کې امن را
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې ډیر مننه.
خبرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د روس سرخر ماسکو کې د افغانستان د نننه د صلح لپاره د سیمایزه هوادونو غونډه کې د پاکستان حکومت له خوا د شرکت نه کولو بیان مخې ته راغلی دی. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان په صلح باندې په نورو ځایونو کې هم خبرې کړي شي. په دغه موضوع د نیویارک نه مونږ سره ستل سلنکار او د ډیوا همکار جانګیر خټک سیب دا وختي ملګری دې غیتار کله کو خټک سره سړي مشي
ډیر مننه اشواک سیب تاسو ته کتون تور دین کتون دې سلام
مننه خټک سیب. پاکستان خټک سیب ولې دا فیصله وکړه باوجود د دې چې پاکستان ته بلنه هم ورکړې شوې و؟
بالکل بلنه ورکړل شوې و ورسته میاشتې د افغانستان د روس چکم خصوصي استازي د افغانستان د پارا زمير تابلو وغه د اسلامباد سفر کړو او پاکستان ته بلن نمبر کړي وا خو پاکستان د طرفه چې کم دا بیان راغله ده د خارجه چارو او چې کم بیان ده ممتاز زهرا بلوچ هغه د طرفه دا کوي د شوی دي چې مونږه افغانستان په حواله چې کم نور فورمز په هغه خبره کو خو دې کې مونږ دا فیصله کړی چې ناراضو و سوال نه ناراضو دا لوی سوال دی. یا دوه درې لوی وجوهات چې کم تر اوسه پر مخه تر راځي او راغلي دي او سړونکو او مختلف ځایونو کې چې کوم خبرې را روانې دي نو هغه دا دي چې یو خدای چې دا چې کوم ډایالوګ یا دا پروسه چې کوم دا چې کوم ته سیکرټری اف د سکیورټی کونسل اون افغانستان دا غيو دا غونډه ملټی لیټرل میټینګ یا چې کوم ډیر هوادونه پکې شاملې دا هغه غونډه چې کوم دې د دې ابتدا بنیادی توګه باندې هند کړي و هندستان کړي و او پاکستان دین اول هم چې کوم دې غونډه شوی په نیو دالی کې هغه وخت هم پاکستان پکې شرکت نه وکړي دا یو بل عذر چې کومه خطرازی لګیا دی هغه دا دی چې چونکه پدې کې دا چې کوم د دې هوادونه چې کوم پدې کې شامل راځي کې نه پکې او چې کوم د غونډه کې هم ناشته یعنی هند پکې او هندستان پکې ایران ازبکستان قزاقستان کرغیزستان روس چین تاجکستان دا ټول پکې ناشته نو وایي چې هغه قومي سلاکارانو پاکستان قومي سلاکار مشته دي او بیا یو بل چې کوم مختلف خبرونو کې دا خبره مخې ته راځي لګیا دی هغه دا ده چې پاکستان د وخت کې تاسو اقتصاد یو غړي ډیر بد حل کړي پاکستان د وخت آی ایم ایف سره ډیر زیات نږدې خبرې ترې روانې دي او تقریبا اګریمنت یا غیر کوم تړون دی هغه نږدې دی نو خیال دا دی چې پاکستان ته د وخت د امریکا ډیر زیات اړتیا ده نو هغه دا کوشش دی هر څه چې هغه امریکا پدې خفنه کې ودا چې یو غلط پیغام ورن کړل شي چې پاکستان په ماسکو کې افغانستان په حوالہ د غونډه کې ګل تشامل دي باوجود د دې نه چې پاکستان د ناول چې ماسکو کې کومه غونډه شوې دي چې کوم کې ایکسټینډډ ټرویکا او نور د څه کوم پلیټ فارمز دي هغه ته خو پاکستان شرکت کړی دی اول هم هغه کې افغانستان باندې خبره ده ا دې پرا یو لوی وجمات د اخګاری چې پاکستان او چین د پاکستان او هند ترمنځ پتا سو غره یو سیالي هم دا افغانستان کې اثر د پاره او پاکستان کې دا یو ویره ښکاری چې کهند پدې کې لوی کردار لوبوي دغه چې د پروسه ابتدا هند کړي وا نو دې سره هند تب التکه یعنی په افغانستان کې به یو زیات اثر د پاره به یو خپوزیشن کې اگر راشي ماته ښکاری چې سیاست هم پکې دی پاکستان دا غني چې پدې طریقې پاکستان مفادات نه وحکي او باوجود د دې نه چلته چې کومه خبره پرې شوې دي چې کوم دا غونډه شوې ده په ماسکو کې هغه ته کې ولادیمیر پوتین او اجیت دیوال چې کوم دا هند والا هندستان والا قومي صلاحکار دي او سره د دوه هیوادونو چې کوم سینیئر مشران دي هغه پکې شامل وو ولته خبره ترې د افغانستان مستقبل په اړه کړې دي افغانستان کې چې کوم منشيات په حوالہ ترخګره په حوالہ او چې کوم ترخګر تنظیمونه ولته کې یو دل بیا مضبوطي کې هغه په حوالہ خبرې ترې شوې دي او بیا دا هم چې دوه ډیرو هیوادونو د دې خبرې هم وړاندې کړل چې مونږه به افغان خلکو سره افغانانو سره به ولاړو او بیا دا چې یو ټول شمول حکومت خبرې هم تل شوې دي نو دا خبرې خوراغلې دي او پاکستان د دې پروسه نه ډډه کولو د وجوهات چې کومه بیان کړ دا پکې یو سو دي چې کوم په بنیاد باندې پاکستان د طرفه دا د ریز راځي چې مونږ دې کې شرکت وکړنه کړې
خټک سیب روس دومره توان لري یا د هغوی په وسکه د داسې غونډي په کولو باندې سشته چګنی په افغانستان کې سولر اولی یا په افغانستان کې د صلح لپاره څوکي
تماکل دا چې روس یعنی افغانستان کې خو روس وایي چې مونږ ډېر درنه مفادات لرو افغانستان کې روس ته ټوله کلوې چې کومه بیره دغه د داعش او د القاعده طاقت ته یعنی د القاعده ذکر خو ولادیمیر پوتین هم کړی دی چې کله دې غونډه تا غوې نه کړې ده نو هغه خو هغه د پاره یو ورشته دي او سوال دا دی چې آیا روس د پوزیشن کې دی چې په افغانستان کې یو دغه بدلون راولي چې کم په نتیجه کې طالبان دې ته تیار کړل شي چې هغه وینګانې او غوښتنې چې کم نړې د طالبان حکومت ته کوي هغه ته دې تیار کړي ماته ډیر ګران ښکاری دغه چې د ما خیال دی چې روس اثر خوشته دي طالبان سره تعلق هم ساتل لري او طالبان سره غي تعلق زیاتولو کوشش هم کوي په زما خیال دا دی چې په دې سیمه کې روس هغه عمره یعنی چې کم اثر رسوخ دي هغه کافی محدود دی او هغه په وجه باندې هغه کوشش خدا کوي چې مونږه افغانستان په حواله یو بنیادی کردار ولوبو خو ماته د فکرې چې هغه الته کې محدودیت زیات ماته ښکاری هڅه شته دي هغه ګوري دا زمیر کابلوف با خصوصي استاد تاکلې دې چې کم اکثر پاکستان تم راځي افغانستان ته د سیمې نور هوادونو په سفر هم هغه بار بار تللې دې ورسته میاش پاکستان کې ملک ماته استاذ وکړلو هغه مقصد هڅه هم د کده چې موږ اثر زیات کړو آیا کول شي د دې امکان ماته ډېر محدود ښکاری
ډېر مننه جنگیر هټه سپ تاسو ډېر مننه
ډېر مننه
ډېر مننه
سروسی
قدرمن اوردونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او اوس ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا په پاکستان کې کرکټ د مودو راهسي کیږي خو دغه هیواد کې ځینې نورې لوبې چې پکې پاکستان لوی اعزازات حاصل کړي دي هغه لوبې اوس په ختمېدو دي او دغه لوب سره تعلق لرونکي وایي چې دوی ته اوس فاندز نو ورکول کیږي چې نوی ځوانان تربیه کړی شي او دغه سی بیا په یو
نړیوال ډګر باندې دغه اعزازات ترلاسه کی. د دغه په حق لبانې زمونږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کی.
د غټ وجودونو خاوندان دا سړی د رګبي په لوبه کې یو بل سره نښتی دي. د اسلام آباد په سند جوړ د رګبي د میدان هم خې ورځ لیدلې دي، خو اوس ډېر په ګران خپل خرچه پوره کوي او د شپې د رڼا د پاره بلبونه لګول هم ګران دي، ځکه چې پاکستان کې بجلی ډېره ګرانه شوې ده. د دې کلب غړي هر میاشت یو سل $15 فیس ورکوي او هم په دې کې دا کلب خپل خرچه اوباسي.
کومه مشورتیا او مالی مرستې به چې د بیلابیلو ادارو لخوا کېدلې اوس هغه سي نه دي. زما په خیال د زیاتره لوبو هم دا ستونزه ده، د بنیاد د نشوالي په وجه زما په خیال د ازموینې په وخت د فعالیت کمی رامخته کیږي.
حکومت د رګبي لوبې ته هیڅ پیسې نه ورکوي، یوازې د رګبي د لوبې نړیواله اداره لږ ډیر مالی مرستې ورسره کوي. صدر وایي داسې حالاتو کې انعامونه ګټل خو پرېږده، لوبه کول هم ګران دي. پاکستان کې کرکټ بیا ډیره ګټوره لوبه ده، دې ته د ملاتړ ادارو په ټیویانو د خودنې رقمونه او شخصي مالی مرستې ترلاسه دي. په ټیویانو د دې مشروطیا هم ډیره کیږي. د دې بجټ نږدې $6 میلیون دی. سکواش یو بل لوبه ده چې یو وخت وو چې پاکستان په دې لوبه کې خپل ثانی نه لرل، خو اوس په نړیواله کچه پاکستان د سړو په نړیوال نوملړ کې په 15 نمبر دی. تر د ډیرو کلونو پورې د جانګیر خان نه د سکواش مقابله چا نشو ګټلې. د په اخیری ځل په کال 1993 کې مقابله ګټلې وه.
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو
موږ سکواش کې ډیر څه ترلاسه کړي دي، خو له بده مرغه بیا مو په دې کې هیڅ نه دي مصرف کړي. که تر دې شوکالو پورې یو بل بلک دومره جایزې ګټلې وای، نو اوس په دې بنیاد سره ډیر وړاندې تللی وه. د سکول، کالج او آن تر دې چې د اکاډمۍ په کچه هیڅ نه دي شوي. حکومت دې ته هغه څه پیسې ورنه کړې او نه یې د دې د ودې لپاره داسې ځایونه جوړ کړل څنګه چې په کار وه. د دې لوبې ناخبره کسان اوس هم د دې د پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي.
هاکی د پاکستان ملي لوبه ده. یو وخت و چې د پاکستان لوبډلې او غړو به نړیوالې جایزې ګټلې او یو خپل نوم یې ځان ته پیدا کړی وو. د هاکی د ملي لوبډلې پخوانی مشر سمیع الله په ملک د هاکی د لوبې د زوال دوه غټ علتونه ذکر کړي. یو د هاکی د لوب اصول کې بدلون او بل د حکومت د خوا مناسب مرستې نه کول دي.
یورپین نے یہ کیا کچھ رولز چینج کیے، انہوں نے
اروپایانو اصول هم بدل کړل. دوی د نو آف سایډ قانون ختم کړ، دوی تاویدل ختم کړل، د هاکی پورته کول او یعنی لوب ډیره بدل شو. دوی لوب ډیره آزاد کړه لکه د رقبی یو رقم فوټبال. طاقت ډیر مهم شو او هنر خپل ارزښت بایلود. دوی په پاکستان، هندوستان او ملیشیا کې لوب ته ډیر نقصان ورسوه.
د پاکستان حکومت د لوبو لپاره قانوني بجټ نږدې $15.3 میلیون ساتلې دی، ځکه چې راتلونکي کال به پاکستان د جنوبي ایشیا د لوبو کوربتوب کوي. دا به په تیرو 20 کالو کې د پاکستان دننه د لوبو تر ټولو غټه میله وي. تیر ځل په دې مقابلو کې پاکستان د سرو زرو د 38 تمقو په شمول 143 جایزې ګټلې وې. په دې بجټ کې به څومره رقم د ودانو د سمولو، د انتظام او بیا خپل په لوب لګول شي، په دې اړه پاکستان کې د لوب د سار ډلې پښتنو ته ځواب نه دی ویلې. خو د دې هر څه باوجود د هاکی د لوب سره اوس هم د خلکو خپل ذاتی مینه ده. د کراچۍ په یو میدان کې 1.5 کلنه کشمال بتول د نورو ښځو سره مشکونه کوي.
هاکی دیکھیں یہ بیسک گیم ہمارا نیشنل گیم ہے پاکستان کا. تو
قهر سره هاکی سره مرسته نه کیږي، پیسې ورته نه ورکولې کیږي، خو بیا هم هاکی د پاکستان ملي لوبه ده. ما په قومي کچا تر 100 کالو پورې کرکټ کړی دی، خو د هاکی عمر خوند مون په بل لوبه کې نه دلیدلې.
دا بلا کتل وی چې آیا بتول د راتلونکي نسل لپاره د هاکی زوال په اورج کې بدلول شي او کنه، خو د دوی د لوبو نه یو خبره یقینا ښکاره ده چې پاکستان کې د کرکټ نه علاوه نور لوبې هم شته. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ګرد نړۍ کې د ګرانۍ چپې په امریکا کې هم د سود سودا بازار کې ګرانۍ راوستې ده، چې لکه بلې د چرګو اگۍ په امریکا کې درزن د $2 نه $15 ته سیوا شوې. و زیاتره خلک چې د امریکا ګوندی هیواد مکسیکو ته اوړي او واپس راځي، نو لزان سره دغه اگۍ راوړي. او د کسٹم چارواکي وایي چې ک دغه په غیر قانوني توګه څوک هم پدې کې ونی ویشه، نو د $300 پورې په دغه جرمانه ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
په امریکا کې د اګو ګرانې دو سره ډیرو هغه خلکو چې گاونډي هیواد مکسیکو ته یې تګ راتګ وی، د هلتنه امریکا ته په غیر قانوني توګه د اګو راوړلو کاروبار پیل کړی دی. لویس کارلوس د امریکا د کسٹم د محکمې سره د زراعت ماهر دی.
En los últimos aproximadamente 3 meses hemos
Patero Drew me ha dicho que de taza algo smuggling que yo sal a tfisa de zatwa le rata de che zatra de Mexico the forest fan de America al peso está traure
de el huevo fresco es el que se ha incrementado más en los decomisos de Juárez hacia el paso.
Patero Drew me ha dicho que de custom charwaco por Texas, Arizona o California que por lui مقدار que غیر قانونی اگے نیولی دی. په امریکا کې په چرګانو راغلي ناروغي سره دغه کاروبار ته لوی زیان اوړېدلې چې ورسره په ټول ملک کې د اګو او چرګانو نرخونه په داسې حال زیات شوی چې په امریکا کې د کورونا د ناروغۍ وروسته خلک د پروتین نه ډک خوراکونه خوري. خو د پولې پورې غاړه په مکسیکو کې ارزانې اګۍ اخیستل او امریکا ته راوړل به کاروباریانو ته ډېر ګران پریوزي، ځکه چې په دې جرم کې ککړ کسان به درنې جرمانې ورکوي. لویس کارلوس زیاتوي
سی لو واتراير
پتا سوزان سره په پټه اګه راوړې نو هغه به درنه ضبط کیږي. اوبله دا چې $300 پورې په جرمانه هم ورکوي او که په ځان سره په تا جرم پنیول شو نو $1000 پورې به جرمانه ورکوي.
په امریکا کې مېش جولیو رانجل په څیر ډېر کسان د ګرانې نه تنگ دي، خو وايي په کار ده چې هر سړی د قانون احترام وکړي.
تینه سنتیدو لا مولتا پورکه پودموس
دغه جرمانه په ځای دي، ځکه چې دا صرف اګو کې د مکسیکو نه امریکا ته جراسم راځي. موږ لره دا ګرانې همداسې قبلول پکار دي لکه څنګه چې د تیلو بیې زیاتې دي.
په امریکا کې د یو درزن اګو بیا د $2 نه $15 تل وړه شوې ده. اخوا په مکسیکو کې دغه بیا نیم په نیمه د امریکې نه کمه ده. د کسٹم چارواکو خبرداري ورکړي امریکې ته د خرص د پاره په غیر قانوني توګه د اګو په راوړلو به په زرګونو ډالره جرمانه لګول کیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې ضلع انتظامیه ویلي دي چې د کانو د کرشنګ ماشینونه یا د کانو د چور کولو ماشینونو په غیر قانوني توګه چې دغلته موجود دي دي ته قانوني حیثیت پور کولو سره به په دغه سیمه کې روزګار موقع خلکو ته پیدا شي. په دغه دیوه خبریال ابراهیم شنواری نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملې دو او د هغې وروسته دغه سیمو ته د هیواد واړه قوانین غځېدو نه پس اوس هسې کولی شي چې دغلته موجود سند هم د صوبایي حکومت د قانون لاندې راوستی شي او دغسې د سیمې پرمختیا او سند له قانوني شکل ورکړی شي. په دغه لړ کې د مختلفو قبایلي ضلعو انتظامیې د صوبې هغې ادارو سره په رابطو کې دي، د کومې د نظارت لاندې چې یا خو کومه نوې کارخانه یا یونټ پرانیستی شي او یا چې کومې د بخوانه موجود دي په هغې موجوده قوانین لاگو کړی شي. د خیبر ضلع په باړه جمرود او لنډی کوتل کې د پخوا رئیس موجود د سټون کرشنګ یونټس یا د تیګو چور کولو ماشینونو په اړه هم ځای انتظامیه پلان لري چې دغه واړه ماشینونه په یو ځای راجمع کړي او د قانون د جال لاندې راولي.
موږ ضلع انتظامیه طرف نه یو پروپوزل دی دلته په خیبر کې یو د پاور کرشر زون د اسټابلیشمنت لپاره. ایټ ویل هغه یو ایکسکلوسیو زون به وي، څنګه زمونږ نور اکنامک زونز دي یا انډستریل زونز دي، دغه سی پاور کرشر زونز به وي چې هغه ټول پاور کرشر زمونږ یو ځای تر غونکو. نو دا غي فائدہ به دا وي چې جیل تبا هغه ته کوم ریکوایرډ یوټیلیټیز دي، کوغه د بجلی دي، کوغه د اوبو ده، کوغه نور چې کوم روډ ایکسس ته ابم یو لینیر شي. حکومتي ادارو ته به الته مانیټرنګ او انسپکشن هم آسان شي، حکومت ته به ریوینیو جنریشن هم هغه نه خشي، او ټول نه غټه خبر ده چې بل ته به انوایرمنټل کمپلاینس انشور کول هم موږ ته ډیر آسان شي.
په خیبر کې د کانو جوړول یونټ شمیره تقریبا 102 ده او دا مهال دغه واړه یونټ یا ماشینونه نه یوازې په غیر قانوني توګه چالانه دي، بلکې د کانو چور کولو په نتیجه کې جوړ شوی ګرد او خچنوالي له وجې عام ولس او چاپیریال ته نقصان رسی.
ضلع خیبر کې بزای پزای مندې چې موږ ګورو کرش پلانټونه چې دي هغه لګېدلې دي. دې کرش پلانټونو سره ماحول سره سره ماحول ته هم خطر ده، خو ماحول سره سره خلکو ته هم خطر ده. حکومت له پکار دی چې بده مندې زر تر زره مندې کانسازي وکا.
د کانو چور کولو یا سټون کرشنګ هم دغه قسمه ماشینونه د باړې بیسې غر په لمن کې هم د کال 2009 هم نوړاندې موجود وو، کوم چې هم دغه کال په باړه کې د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په ضد پوزي عملیات شروع کول نه پس او تړل شول او تر اوسه نه دی فعال کړی شوی. البته اوس یې سرګندولای شي چې هم د بیسې په علاقې کې د یو سټون کرشنګ زون جوړولو سره به دغه واړه ماشینونه نه یوازې دوباره چالان شي، بلکې ورسره به د باړې اوسیدونکو لپاره د روزګار وسیلې هم په لاس راشي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډيوا، خیبر.
ګران خدامن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه فائدہ رسیږي او یادونه درکو چې د ډیو ټی وی تمام خبرونه د ډیو په ویب پاڼه باندې تمام تازه خبرونه د سیمیو د نړۍ په حالاتو معلومات ستاسو لپاره چلیری ساته دغه تکي په ویب پاڼه باندې پاتې د ویب پاڼه پته دا voadivaradio.com او د راشن د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ټوئیټر د لارې هم دا ټول معلومات ستاسو لپاره چلیری ساته موجود وی خپل ځان خبر ساتي د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خوش پولري دلا فهمه.